سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفي ولاستان اگزایمو ده په بخښنه سره په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې ده سفي ولاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوی راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه نوي راپور کې چې دغه وزارت پرون خپور کړی همدارنګه ویل شوي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړیو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په دغه راپور کې دا راز ویل شوي چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. جزئیات به وړاندې هم واورئ. په بشري او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر وایي افغانان له ډیرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینې انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. خاغلی فلیچر زیاته کړه چې په 2018 کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولي چې پکې 15.1 میلیونه ښځې او 18.4 میلیونه ماشومانو. د خبره ده د دې هیواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل. سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پاملرنې څخه محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه او ویې ویل په دې هیواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال کې 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبې په ورځ له اردن څخه انخرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هیواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانو په وړاندې چې ترهګرۍ ګڼي مخنیوونکي اقدامات ترسره کوي. اردوان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په سوریه کې د واک لیکت په اړه خبرې وکړې او ویویل یو ځواب ویونکي او ټول شموله حکومت دې رامنځته شي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال هاکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس امریکا او ترکیه دواړه د بشار اسد د حکومت د مخالفانو ملاتړ کوي. خو د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو په نامه د کردانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه شیبه مخکې پیل شوې ده. په دغه لوبه کې نن د افغانستان ټیم د توپ وهنې بیټنګ فیصله کړې ده. افغانستان په سر کې رحمان الله ګربازه او صدیق الله تل اوس په کریس باندې ولاړ دي او یوازې دوه منډې اخیستې دي. د افغانستان په ټیم کې نن ګلبدین نایب، درویش رسولي او همدارنګه زبید اکبری هم یوځای شوي دي. دوی د حضرت الله عزازی او کریم جنت پر ځای په ټیم کې اضافه شوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو لدی خبرو چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استادی تماس نیکلاسن له اندېښنو مهم خبرو چې ویلي دي طالبان د ښځو نجونو په وړاندې د لګول شوو بندیزو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري.
I leave Afghanistan still deeply troubled with respect to the current humanitarian
za Afghanistan pa dasial ke program chalam pa de gwat ke de siyasi iqtisadi de bashari aqono tuliniz waziyat pa ara jawarandikhna laram
de kunar banwal de malto de asalatul ziyati do khabar warkawi
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه.
د امریکا او ترکیې د بارونو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښو په وړاندې پر مبارزې خبرې کړې دي. په دې هم په دغه پروګرام کې خبرېږي چې په اروزګان کې خلک وایي باید د معدنونو د استخراج لپاره هلې ځلې وشي.
که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوو درو یا په دې کال دوو درو کې خرڅ نه کړو، یو بل اړمن ملک چې دی هغه د دې دپاره څه شي په بل بدل راباسي، نو موږ ته تاوانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ معدنیات راوویستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تېر زموږ د ولایت شی راووځي، هغه په موږ کې بېرته مصرف.
پکتیکاوال د سړکونو له خرابوالي شکایت لري.
سړکین هم چې دی د بازار نه وتلی، خاص د ویرګین بازار میته نه جوړی، غوټ لانګ ګرځ ده، دغه شای لکه ګیان او تیرکو تا لکه نکا زیړک، دغه ته سړکین نشتا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو قربتوب کوي او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترګری په اړه خپل تازه راپور کې ویلي لام په افغانستان کې القاعده ای ټي ټي پي د داعش خراسان څنګه او نورې ترګری ډلې حضور لري. خو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش د ګواښ د داعش ډلې ګواښ موجود دی او د ډلې اوس طالبانو ته پام اړولې. خو د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په افغانستان کې ترګریزې ډلې له منځه وړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو قربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور که څه هم زیاتوي چې د ټي ټي پي دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پي سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو که څه هم د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوحې د تړون له مخې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړې، خو القاعده، ټي ټي پي، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جوماتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورټ او ځایونو کې په ترهګرۍ سپریدونو کې کموالی راغلی، خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 1 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپېژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یوه خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلای شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا په ډاګه کړی و ویلی مو چې د داعش کوخ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نخه پر طالبانو ده.
خغلی کربی زیاده کړی چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلی چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چپټو کوي د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ پکې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول شوو بندیزو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. دغه اروپایي ډیپلومات پرون په کابل کې د خپل ماموریت د پای در رسیدو په مناسبت جوړی شوې خبری غونډې ته ویل د افغانستان په داسې حال کې چې لام په دغه یواد کې د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او ځینې هغه زده کوونکي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو بې برخې شوي وایي د طالبانو د بندیزو له کبله د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ژوند له کړاوه ډک دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان د ښځو انجونو پر وړاندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولایسن پرون پنجشنبه په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډه کې په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
With respect to the current humanitarian
زه افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هیواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د هغه حالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم. له دې ټولو سره سره زه بیا هم د دروازو د تړلو پر ځای پر تعامل باور لرم او هیله لرم چې په دې برخه کې حل لارې پیدا کړو.
توماس نیکولایسن له 2021 کال راهیسې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په توګه دنده پر مخ وړله. توماس د خپل ماموریت پای ته رسیدو په مناسبت جوړی شوې خبری غونډه کې د غشان ویلي چې په اخیزمنو ټولنو کې دواړه ښځې او نارینه باید زده کړو ته لاسرسی ولري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د په داسې حال کې ده چې نه ورځې وړاندې طالبانو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم منع کړې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تون غبرګونونه راوپارول. د کابل ښار اوسیدونکي نیکمرغه چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو بې برخې شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دین اسلام کې هم انده راغلي چې علم په هر ښځې او نر باندې فرض ده. نو چې په ښځې او نر باندې فرض ده نن ورځ ولې د نارینه او مکتبونه خلاص دي او د ښځینه او بند دي؟ زموږ غټه هیله همدغه ده چې زموږ مکتبونه خلاص شي او موږ خپل درسو ته ادامه ورکړو، خپل درسونه ووایو.
د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکزی وایي طالبان لا هم په دې نه دي قانع شوي چې ګواکې افغانانو په ځانګړې توګه مېرمنې دي د دوی په حاکمیت کې تعریف شوي او واضح حقوق ولري.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې دنه د دوی په واکمنۍ کې تعریف شوی نظام او تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په غی باندې خبرګون وخوده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو هیوادونو له طالبانو په دوامداره توګه د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې. خو د بشري حقوقو د فعالانو په خبره په دې برخه کې د مثبت بدلون پر ځای ورستر بلې د طالبانو ځپون کې اقدامات مخ پر زیاتی دودی. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو را ګرځولي. دغه شانې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغې د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د روانې اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او یوې اسلام پالې یاغي ډلې واک ترلاسه کړ. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او هاکان فیدان په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له ړنګېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیاوړي کېدو د ګواښ د مخنیوي په وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي بلینکن په انقره کې له کتنې وروسته له ښاغلي فیدان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډېر کلونه سخت کار او ډېر څه وکړل تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پر کومې سیمې واکمن نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نکړي او زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړ د برخمنو کورد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړ برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدای شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کی کی نفوذ ولري. ښاغلي فیدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړې. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقره د سوریې د دیارلس کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ، خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړلي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی او دا ډله له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغې هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبې ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره انکتلي همدارنګه وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه شل اووره لوبه روانه کړې. د افغانستان دمګړې څلورم اوور لوبوي شپږویشت نمرې کړې دي. افغان لوبغاړو او یوه وکټ اتللې ده. د افغانستان په لیستو پوهونکی رحمان الله ګربز اوټ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. سایل صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نننی میچ پاړه خپل نظر راته وای څنګه میچ دی تاسو په نظر دغه پیل څنګه دی؟
سنګوی صاحب سلامونه مې ومنه. د لوبي پاک له تاسو وی دغه لوبه د افغانستان لپاره لدی اړخه ضروری ده چې کوي ګټي نو په لوبلړۍ کې به پاتې شي. پایل کګورو ګربز یو څه د خپل د کرکټ د مزاج خلاف پایل نن کړو یو یو منډه کوله او هڅه کوله چې وګده پاړې ولو به خو به هم د شاټ په وهلو سره خپل وکټ له لاس اور کړ. نن په سیالۍ کې درې تغیرات هم شته او دا د زبید اکبری لپاره په ځانګړې توګه ځکه ځانګړې سیالي ده چې لومړنۍ نړیواله شلوریزه سیالي ده او هغه وروسته لاغې چې په آسیا ایمرجنګ جام کې ښه ولوبېده په ملي لوبډله کې هم چارج ترلاسه کړی دی. ګلبدین نایب بیا د کریم جنت په ځای راوستل شو په داسې حال کې چې کریم جنت په تېره لوبه کې نیمه سلیزه هم ووهله خو کوم دلیل نشته چې ولې هغه کېنول شوی. او بیا درویش رسولي هم د اسحاق رحیمي په ځای باندې لوبې ته راوستل شوی دی. یو شی چې خلک حیران کړه هغه داسې کریم جنت په ځای د ګلبدین نایب راوستل و خو بیا هم شاید افغان لوبډله د کوچنګ سټاف یا مینجمنت سټاف بخپله کومه تګلارې د دې لپاره لري. موږ چې څومره خبرې له دوی سره کړې دي په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ بورډ وایي چې د دوی ډیر فوکس هغه په یو ورځنیو سیالیو دی. له همدې امله جانتن ټراټ هم په یو ورځنیو سیالیو کې افغان ملي لوبډلې ته بیرته راستنیږي او په دې شلوریزو او ټیسټ لوبو کې باندې
د کوچ پاړه خو وروسته پښتنه وکم. اوس خو دغه د زبید اکبری هم اوټ شو رن اوټ شو. البته د زیمبابوي دغه فیلډینګ څومره ښه دی البته نننې کې خو دوی ډیر چست ښکاري ځکه چې دوی دا اوسنۍ زبید اکبری هم په ترو باندې یعنی لری وویشته او وکټې واخیسته.
په تیره لوبه کې او د دې لوبې په سر کې چې د زیمبابوې د فیلډینګ خبره وکړو ډیر زیات ښه فیلډینګ یې نه دی کړی. په تیرو سیالۍ کې چې لیدل کېدل ډېرې بولډریانې هم دوی د همدغه مس فیلډینګ له وجې لاسه ورکړې. خو بیا هم په انټرنیشنل لیول کې دغسې تمه کېدای شي چې یو ټیم دغسې ښه فیلډینګ وکړي رن اوټ وکړي ښه کیچ ونیسي. په ټوله کې بده لوبډله نه ده خو کله کله ورځ داسې راشي چې یوه لوبډله سړي ته ښکاري
تاثیر
تاثیر حتما وی استادګ زې صاحب ځکه چې درته ټول چې خپل مسلک او خپل کار کې ډیر ژمن او ډیر جدي سړی دی. هغه چې کله هم د لوبو میدان ته راځي تر د لوبي تر پایه پورې کوي هغه سره وګوري ټول فوکس یې په لوبه باندې وي. هغه نه سمایل کوي نه کوم بل خبره کوي هیڅ هم نه کوي تر هغه پورې د فوکس په لوبه باندې وي چې د ریزلټ یا پایله معلومه نشي. نو دغه یو سړی چې لوبډله سره نه وي حتما دغه تاثیر په لوبډله باندې وي. او امید سره کوچ نه خو لا دې لیول ته در رسیدلای چې هغه د جارتن ټراټ په ځای باندې په انټرنیشنل لیول د افغانستان کوچینګ وکړي.
صحیح مننه بختیار سایلو د ازادي راډیو خبريال د کرکټ د نننی مسابقې په اړه موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ورزو پکتیکاتا د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وای د دې پراخ ولایت د مرکز او ولسوالي ډیرې سړکونه خراب او اساسي رغونې تاړتیا لري. دوی وای د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې لستونزو سره مخ کړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالیو کې ډیره ده ځکه غریزي سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندې باندې دا عوام غون ولور دي چې په مخ کې دای تران هم خراب ده. خاص دی ورګین بازار میته نه جوړي غوټ لنګ گیستا دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زړیک دغه تسلیکینه نشته ارشی ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخ کې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه ساده دلته په خوا جوړو بیا ترمیم ته ضرورت لري. نو په دغه اړه باندې غوښتنه ده چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه اومده اومده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالاول په خوانی سړکونو خرابوالی د ستونزو جوړ کړی چې للی پکې کاندي او مات شوی زوینه نه معلومیږي. نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوي چې دا کوم کفرک لري دا کډی کډی سلري سپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډی کډی دي سپیډ کې ورشي موټر سب سو واړي د جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي جوغو مخنیوي.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې ورسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورې لپاره ولېږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
که یو شاته پاتې ولایت دی زموږ په اکثر ولسوالیو کې زموږ په اکثر لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. ډاډ مو داغو لپاره همدا ده چې ان شاء الله سړکان هم ورته جوړو. پکتیکا کې به داسې کلی نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دی وی پکتیکا ولایت د ارګون میټاخان سروبي جانخیل وازیخوا خیرکوټ خوشامند یوسفخیل سروزه اومنه زیړوک نکه گیان تروا وړممی ګومل شخیلابات او چارباران په ګرون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي خو ډېری یې د جګړو سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنی او خراب شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ور بشو کونړ ته په کونړ کې د مالټو باغلارون کې وای د 13 کلو په پرتله سکال باغونو کې حاصلات زیات شوي. د 2.4 باندې په لزګونه ټنه مالټې ورک وکړي او د نورو تازه میوه په پرتله بازارم خده. خو دوی ګیله کوي چې حکومت هم رستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې تریخه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دی دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل وسیدونکو محمد امین راته ویل لس کاله کیږي چې په یو نیم جریب زمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې تری حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سکالی حاصل کې خدای زکه پروسکالی حاصل کمزور او د بوټي خرابو. هغه بوټي چې پروسکالی حاصل کمزور سکالی خدي.
یو شمیر بنوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کې دانې غورځي موږ ته پته نه لګي دا څه ستونزې نه دا حالات راځي په دشي د وبو د ورک لدا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی دارو په همکارۍ جوړ کړي او سکال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو نارنجانو مالټو شفتالانو غوزانو سرو املوکو او د نورو میوه پسلګونو باغونه جوړ شوی چې په برکت پسلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوی او ورسره له بهره د یادو میوه په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور موندنی ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي جی پی د غړو قربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. دغه نوی راپور کې چې د وزارت پرون خپور کړی همدارنګه ویل شوی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په بشری او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر وایي افغانان له ډیرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینې انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه شلووره لوبه روانه کړې ده. دغه لوبه په هراري سټیډیوم کې ده. د افغانستان لوبډلې تر دې دمه د دریو لوبغاړو په تاوان سره 9 منډې جوړې کړې دي. تمه د سبا وروستۍ شلوره لوبه وشي. او د امریکا د متحدو ایالتونو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې. په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لسول سیزو رئیس په بریتانیا کې میشته لا هم هلی ځلی کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کوم لار ومومي. له شاغل چبان د میو غوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل الته زیږیدلایم او زه مرکه خل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحنه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خوړ په نامه باندې یادوي او دې خوې هم کلی دي هغه خوې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسي. په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایا کې شمالي دلی وو په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې الته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او پیانه حال کې ساره هم لري او وری هم دلته وریږي او ژمه هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوه میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دی ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې
کامیاب شوم په دغه خوانځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوخم په اغیزه کې چې اوسیدم او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وه، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم، نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه،
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتی و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو مونږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانس او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دوران بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو، په هغې کې مونږ 133 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې مونږ 133 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یو نشلیدون کې برخه ده.
اما غ خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دي داسې شي یا حق سي شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نوري ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي و د یو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وې. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت د پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسو سات و. د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 18 استادانو PhD درلودې، او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو، دا په خپله باندې چې دی مونږ ته، او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادې دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و، بې حده پوه خلک و. او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تلنې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو، او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو، د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې
دور دیموکراسي
خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژوو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، د پنځو کلو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولئ لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې؟
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوه، هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود وه هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دي، اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.